السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو بلا یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو د ناتو سرمنشي له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. امریکا د بهرنیو چارو وزیر له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په زندانونو کې د شکنجې د پیښو د مخنیوي هڅه کوي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د روسانو غوښتنه وکړه چې خپل هیواد د غلو له یوې ډلې خلاص کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د ده په وینا یو سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته د رسیدو لپاره له زلمی خلیلزاد سره خبرې وکړې. شغل بلینکن پر خپل ټویټر د دې کتنې په اړه چې پرون په واشنگټن کې وسولې کلي چې د ترهګرو له بریدونو د متحده ایالاتونو د خوندیتوب په افغانستان کې یو عادلانه دوامداره سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو او هلته د دایمي او پراخ اوربند په اړه له خلیلزاد سره وغږېد. انتونی بلینکن تیره اونۍ په رسمي ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه وټاکل سو او له زلمی خلیلزاد څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ژمنه وکړه چې په زندانونو کې به د بندیانو د شکنجې د پیښو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. د کورنیو چارو وزارت دا خبره په یوه اعلامیه کې پرون وروسته تر دې وکړه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما د حکومت په زندانونو او توقیف ځایونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزارت وایي له نږدې یو کال راهیسې د زندانونو او توقیف ځایونو اداره خپلواکه سوې، خو دغه وزارت به بیا هم دا موضوع تعقیب کړي. وزارت په عین حال کې وایي چې په توقیف ځایونو کې د دوو کلونو مخکې په نسبت شکنجه کمه سوې ده. د یونما راپور په څلورویشت ولایتونو کې د سلګونو زندانیانو د څرګندونو په استناد چمتو سوی چې د چهارشنبې په ورځ خپور سو. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان په زندانونو کې د تیرو دوو کلونو پرتله د شکنجې کچه ډیره کمه سوې ده. د راپورونو له مخې د ننګرهار پر ګوشتې ولسوالۍ د پاکستان له خاورې د پنجشنبې په ورځ نږدې څلوېښت توغندي ویشتل سوي. د ګوشتې یوه قومي مخبر ملک وزیر خان ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي پر آبادو سیمو نه دي لګېدلي.
د غوغاخېلو په ساحه کې او د دوړخېلو په ساحه کې کوم زیان نه لري او داسې دغه کوي چې دا خېلو دا شړې لګېدلي.
د کونړ پر شلتن ولسوالۍ هم د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د خاورې د توغندیو د بریدونو خبر ورکول سوی و چې بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان له خاورې د توغندیو ویشتل وغندل او خبرداری ورکړ که دغه ډول حملې دوام وکړي بې ځوابه به پاتې نه سي. د دغو تازه بریدونو په نتیجه کې تر اوسه د ځاني تلفاتو په اړه څه نه دي ویل سوي او پاکستان هم تر اوسه دا نه ده منلې چې د افغانستان دننه یې د توغندیو بریدونه کړي وي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی پر روسانو غږ وکړ چې بیرې ته شا کړي او هیواد د غلو له یوې ډلې چې په واک کې ده خلاص کړي. ناوالنی په زندان کې دی. روانه اونۍ یوې محکمې امر وکړ چې دی په زندان کې پاتې سي. د خپل پیغام پرون د انسټاګرام له لارې له دې سربېره خپور کړی چې د ده ګڼ ملاتړي امنیتي ځواکونه نیولي دي. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف پرون د ټیلیفون له لارې خبري غونډې ته د دې سوال په ځواب کې چې ولې ځینې کسان ډېر په توقیف ځایونو کې پاتې کېږي وویل
د نیول شویو کسانو شمیر د توقیف ځایونو په پرتله زیات دی او ګرانه ده چې په یوه تنګ زمان کې د دوی چارو ته رسیدنه وشي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزیپ بورل پرون پلازمینې ماسکو ته ولاړ او دا پیغام یې روسي چارواکو ته ورکړ چې ناوالنی له زندانه خوشي کړي او د ده د ملاتړیو له زنداني کولو لاس په سر سي که نه د لویدیځو هیوادونو له سختو بندیزونو سره به مخامخ سي. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې له لبنان څخه غوښتنه وکړه چې یو حکومت جوړ کړي او د هغې چاودنې د تحقیقاتو نتیجه ژر تر ژره خپره کړي چې شپږ میاشتې مخکې یې بیروت ولړزاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان پرون په یوه ګډ بیان کې وویل چې لبنان یوه با اعتباره اغیزناک حکومت ته اړتیا لري چې د نړیوالو د مرستو د جذبېدو لپاره اصلاحات پلي کړي. په دې بیان کې دغه راز راغلي چې د اګست پر څلرمه په بیروت کې د سوې چاودنې داسې تحقیقات وکړي چې سیاسي مداخله پکې نه وي. په دې چاودنې کې تر 200 زیات کسان ووژل شول چې تر هغه وروسته د لبنان کابینې استعفا وکړه. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لیدلوري مشخص کړ. شغلی بایدن په بهرنیو چارو وزارت کې د وینا پر مهال په چین، روسیه او نورو ځایونو کې د استبداد پر وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه. جو بایدن د بهرنۍ پالیسۍ د بیرته اعادې اعلان وکړ او دا یې هم واضح کړ چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر څلور کلنې واکمنۍ وروسته به د ده اداره په نړۍ کې څنګه د رهبرۍ هڅه وکړي. شغلی بایدن وویل چې امریکا به په جرمني کې بیرته خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. په یمن کې به د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف تر مشرتابه لاندې له پوځي عملیاتو د امریکا ملاتړ پای ته ورسوي. ولسمشر جو بایدن د روسیې پر تهاجمي اقداماتو هم انتقاد وکړ او د امریکا په ټاکنو کې یې د روسیې د لاسوهنو، انټرنیټي حملو او د مسکو لخوا د خلکو مسمومولو ته هم اشاره وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې هغه ورځې تیرې سوې چې روسیې به د امریکا په چارو کې مداخله کوله. شغلی بایدن پرون په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت څخه د ولسمشر په توګه د خپلې لومړنۍ کتنې پر مهال وویل:
ما د روسیې ولسمشر پوتین ته واضح کړه چې زه له خپل ځایناستې ډېر توپیر لرم، چې په متحده ایالاتونو کې د روسیې د تیریو ورځې لکه په انتخاباتو کې مداخله، سایبر بریدونه، خپلو خلکو ته زهر ورکول پای ته رسیدلی دي.
بایدن دغه ورځ له روسیې غوښتنه وکړه چې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی له بنده خوشی کړي. او د قرغیزستان پخوانی صدر اعظم کوبانچ بیگ جمالیف چې له 2015 میلادي کال راهیسې د پارلمان غړی دی، د اداري فساد په شک ونیول سو. د ملي امنیت لپاره دولتي کمیسیون پرون ویل چې جمالیف به د څېړنو د دوام پر مهال د دوو میاشتو لپاره تر محاکمې مخکې په توقیف کې وي. د دغو څېړنو څرنګوالی معلوم نه دی، خو ویل سوي چې په درغلۍ، له قدرت څخه په ناوړه استفاده او د جایدادونو په قوالو کې د ده د رول په اړه دي. جمالیف په قرغیزستان کې پر ګڼو دولتي څوکیو کار کړی چې د ترانسپورت او ارتباطاتو وزارت او په 1998 میلادي کال کې د صدارت څوکۍ هم پکې راځي. د خبرونه د سر موضوع: لا افغانستان د ناټو ځواکونو د وتلو یا پاتېدلو د باسونو د پیلېدو په درشل کې د ناټو سرمنشي پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالو ترهګرو بیل سي او له جګړو لاس واخلي. دا هغه غوښتنه ده چې تازه طالبانو په دې ډول رد کړې ده چې دوی د دوحې د تړون له مخې له ترهګرو سره ارتباط نه لري. طالبانو ته په داسې وخت کې ینس سټولټنبرګ د ناټو نوی پیغام رسولی دی چې امریکایي اداره غواړي له طالبانو سره د سولې سوي تړون ته بیا کتنه وکړي. احمد شیبر تفصیل لري.
د ناټو عمومي منشي پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. ینس سټولټنبرګ په بروکسل کې خبري غونډې ته پرون دا خبرې په داسې وخت کې وکړې چې ناټو غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه په څو اونیو کې پریکړه وکړي.
زما پیغام طالبانو ته دا دی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، خصوصا خپلې پخوانۍ اړیکې له نړیوالو ترهګرو سره د القاعده په ګډون قطع کړي او موږ دې ته اړتیا لرو چې شخړې کمې کړي.
طالبانو ویلي دي چې نور القاعده شبکه په افغانستان کې نشته او که چیرته امریکایي پوځیان ترمی پوري له افغانستانه ونوځي دوی به خپلې جګړې ته ادامه ورکړي. خو سټولټنبرګ وویل چې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو شتون د طالبانو له غوښمنو سره ارتباط لري چې تیر کال د فبروري په 9 د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړی وي.
موږ به په افغانستان کې د ناټو د راتلونکي حضور په اړه روانه میاشت د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال بحث وکړو، ځکه چې موږ له ورښتونی خنډ سره مخامخ یو. یا به وزو لکه څنګه چې د امریکا او طالبانو په تړون کې راغلی دي، یا به پاتې کیږو. موږ به دا مسله په ډیر دقت وارزوو. همداراز دې ته ګورو چې طالبان هغه شرایط چې په هوکړه لیک کې له امریکا سره راغلي دي په ځای کوي کنه.
ناټو په افغانستان کې شاوخوا لس سره سرتیری لري چې افغان ځواکونه روسي هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ یې کوي. د دې ترڅنګ امریکا شاوخوا 2.5 سره سرتیری په افغانستان کې لري. امریکایانو د خپلو پوځیانو شمیر له طالبانو سره د شوي تړون له مخې کم کړی دی او دا ژمنه یې کړې ده چې د 2021 کال تر می میاشتې پورې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي. د دې په بدل کې به طالبان په افغانستان کې شخړې کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي دي چې دوی به له طالبانو سره شوی تړون بیا وارزوي، خو په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزارت طالبان ملامته کړي دي چې د شوي تړون له مخې یې خپلې ژمنې نه دي ترسره کړي.
د ناتو سرمنشي هیله ښکاره کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوې ولسمشر جو بایدن به په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت د برخلیک پاړه له ناتو سره له نږدې همکاري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
پورزګان کې هغه شیزي چې له کوره د باندې زده کړو او کار ته نسی وتلی د خپل حقوقو لپاره مبارزې ته ژمنې دي. دوی وایي که څه هم د کورنۍ غړي د زده کړو او کار کولو حق نه ورکوي، بیا هم هڅه کوي چې د خپل حقونو دفاع وکړي. نور په دې راپور کې
د اورزګان ولایت شزینه اوسیدونکو وایي که څوک غواړي د خپل حقوقو څخه دفاع وکړي مبارزه یې شایي مثبته نتیجه ولري. اوس په اورزګان ولایت کې هغه انجونې چې کورنۍ د زده کړو او کار او نورو اساسي اړتیاو د رفع کولو لپاره اجازه نه ورکوي، دوی د کور د څلورو دیوالونو تر شا په نه امکاناتو خپله مبارزه پیل کړې ده. دوی خپل مبارزه له سیمه ایزو او یا هم محلي راډیوګانو سره د ټلیفون له لارې پیل کړې او د یادو راډیوګانو له لارې خپل وضعیت بیانوي. که څه هم یادو کلیوالو میرمنو ته د ټلیفون کارولو او په رسنیو کې د ګډون کولو اجازه نه ورکول کیږي، خو دوی زیات شمېر یې په مستعار نومونو رسنیو ته زنګ وهي او د زړه خواله کوي.
ولسی جرګې ته زموږ په ملکي لارې لږ خدمت خو هم کوه کنه صاحب او داسې درکړي ولس راي ته کامیا
دا امینه سوله دی چې نوم یې مستعار دی او شیرونه لیکي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ د یوې لری پرتې سیمې اوسیدونکې ده، خو د دې دغه استعداد په څلورو دیوالونو کې پټ او ژغې چپ ساتل سوی دی. خدا هڅه کوي چې شیرونه او پیغامونه تر نورو شوزو او اوریدونکو هم ورسیږي. امینه سوله چې د خپل زړه خبرې د رادیو سره د ټلیفون لاري کوي، د شیرونو ترڅنګ د خپل او خلکو د حقوقو پر مسایلو هم ژغیږي.
زه غواړم تر رسنیو د لارې ډېر څه ترلاسه کړم، اما پوهاوی خلکو ته ورکړم. همدې رسنیو د لارې غواړم خپل د ژبې لاس هم وباسم، خپل د زړه خبره هم وکړم، نو که څه هم موږ هم لاسرسی نه لرو، البته د غونډې ته یا د ښځو دغه ورتګ ته یا چې کومې ښځې ورځي کومه غونډې یا کومه بله خبره وي، خو بیا هم موږ کولی شو چې د رسنیو د لارې هغه خپل د زړه خبره د نورو خلکو پورې ورسوو.
خود خپل حقوق لپاره ژغ پورته کول د غشودو ته زیات وخت د سر په بدله هم تمام سوی دی. د شودو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس په اورزګان ولایت کې زیات انجینی د کورنۍ د غړو لخوا په دې خاطر وجل سوی چې په رادیوګانو کې د ټلیفون لاري خبرې کوي او یا هم په رادیو کې پرې ټاکلې موضوع باندې خپل نظر وړاندې کوي.
دا وان څنګه خلک دی چې دا د شوبو سره شکار نه دی، دا چې دی واسي دی نو
زرمینه بیا یو بل ورزګانی پیغله ده. دا یو مستعار نوم دی او د خپل حقوقو لپاره په رسنیو کې مبارزه کوي. زرمینی ازادي راډیو ته ویل چې په اورزګان ولایت کې شزي د خپل حقوقو څخه به برخې دي او ان په کور کې د راډیو اوریدلو اجازه هم نور کول کیږي. دی ازادي راډیو ته ویل
او دې په غلا ورما کې کاتم نو ای دې په غلا ورما د تینې چې واده نه دا اوریندا ټول کوټې نو دا شزي د نانا مستولې په غلا ورو زمش دا افغانستان د خلک دی چې دا د شوب سره شکار نه دی، دا چې دی واسي دی نو تعلیم سم باندې وړي ځانې د اصلنا باندې وړي بس دا د دې خوشي چې دا شې ټول عمر دا چې بنديانی دې چې نه خبرې هیڅ کوک نه ورکول کیږي بس سم دا چې ناشتي دې خوشي.
د اورزګان ولایت دغه کلیوالي میرمنې د رسنۍ رول او فعالیت په ټولنه کې مهم بولي او وايي د رادیوګانو تفریحي پروګرامونه د رواني ناروغۍ څخه تر یو بریده ژغورل دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه. د امازون مؤسس جیف بیزوس چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی او په نړۍ کې د خبرې سوي کورونا او بالا کبره نور هم شتمن سوی د خپل شرکت له اجرایه چارو څنګه تکیږي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امازون شرکت د اجرایه رئیس و پینزوس کلن جیف بیزوس وای د روان 2021 کال په منی کې خپل دندې لاس اخلي. بیزوس نږدې 200 میلیارد ډالر شتمنی لري. د فوربس مجلې لمخې له دوسته په نړۍ کې تر ټولو ډېر شتمني د مایکروسافت د خاوند بیل ګیټس ده. بیزوس پر امازون سربیره د فضایی اکتشافاتو شرکت بلو اوریجن او واشنگتن پوست ورځپاڼې خاوند هم دی. د په 1994 میلادي کال امازون شرکت د آنلاین کتابونو لپاره جوړ کړ. وروسته یې د شرکت ته پراختیا ورکړه او نورې برخې هم پکې شامل کړې. اوس د امازون شرکت پانګه تر 1 تریلیون یا 1000 میلیارد ډالر اوړي. ټاکل شوی ده چې 53 کلن اندی جی سی د بیزوس ځایناستی شي. جی سی له 1990 میلادي کال راهیسې له امازون سره کار کوي او اوس په امازون کې یو مهم مسؤلیت په غاړه لري. په امازون کې دا بدلون په داسې حال کې راځي چې د کمپنۍ د کورونا وبا د خپرېدو په لټ کې ډېره ګټه کړې ده. د امازون ویب تر ټولو ډېر عاید د کمپنۍ ته ور په برخه کړی دی. بیزوس ویلی چې نه غواړي یو مخلکار لاس واخلي، بلکې د دې لپاره چې کافي انرژي او حوصله لري غواړي چې د امازون له اجرایي ریاست له تلو وروسته نور فعالیتونه وکړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
زحمت شي برمو هر کله کوم شرخلی په دې خبرونه کې تاسو ته شعر لرو.
ها سړی چې رسمولې په کاوتري او ویلې دا وطن دې زر جوړيږي ها ژوند دی
دا څنګه شعر دی نقد اوریدل شي. د دې هندي فلم کیسې ته کتنه کو
سترګو جنگ دی محشر د مینی
د دې سندري شاعر راتوي
دوه احساس سره ګډ کړی دي دوه فکر سره یو ځای کړی دي.
د خبرونه پروسیو شیبو کې می د پیلبو پونم د لنډو کیسو کتابه یو کیسه درته غوړه کړی ده. نور مطالب هم لرو. دا سړي رادیو مجلې په پیل کې مو په ننګرهار کې د یو نوي کتابتون له جوړېدو خبرو. په افغانستان کې لومړی کتابتون د یو شمیر راپورونو له مخې د امیر حبیب الله خان په وخت په 1901 میلادي کال کې جوړ شو. دا کتابتون عام نه و، یوازې د هغو کسانو لپاره و چې په شاهي دربار کې و. عام کتابتون په 1901 کال کې تاسیس شو. د هغه وختو چې کله د کابل پانتون پرانستل شو او د پانتون ته اکاډمیک مواد انتقال شول چې بیا لویه کتابخانه پکې جوړه شوه. وروسته بیا په 1905 میلادي کال کې د کابل عامه کتابتون تاسیس شو او دا لومړی عامه کتابخانه ده چې په افغانستان کې جوړه شوې ده. عامه کتابتونونه بیا ورو ورو د ولایتونو په مرکزونو کې جوړ شول او د نوي ملسیسي د کورنۍ جګړو پر مهال د کابل کتابتونونو ته سخت زیان واوښت. په تیرو نږدې 2 لسیزو کې یو ځل بیا کتابخانو ته پاملرنه زیاته شوې ده. حتی وړو کتابتونونو ته د خلکو ورپام شوي دي. په دې لړ کې تازه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د روغتون دننه کتابتون جوړ شو.
د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د پیوزاندو لپاره عامه کتابتون پرانستل شوې ده. دغه کتابتون په ختیځ کې د ملي ثبات ټولنې لوري د دې ولایت په حوزوي روغتون کې د پیوزاندو لپاره په دې موخه جوړ شوې تر څو روغتون ته راغلي خلک کتابونه ولولي او ګټه ترې واخلي. د یاد ټولنې مرستيال سرګند وای د ملګرو په شخصي لګښت شاوخوا 400 بیلابیل ډوله کتابونه راټول کړي دي او خلکو ته د مطالعې لپاره په وی ځنګړي الماری کې خې دي. نو موړه وای د کتابونو له جوړېدو یې موخه په ټولنه کې د مطالعې دودول او خلک د کتاب لوستنې له فرهنګ سره آشنا کول دي.
پدې کې هر یو کتابخانه کې تقریبا د 300-400 کتابونو په شاوخوا کې کتابونه کې خپل د هیوادوالو د خدمت لپاره تر څو څنګه وکول شي زمونږ هغه ورونه چې د مریضانو سره راغلي دي هغه د دغه کتابونو څخه سالمه استفاده وکړي.
په همدې حال کې روختون ته راغلي پیوزان هم د یاد کتابتون جوړېدل د خلکو د مطالعې لپاره ښه فرصت بولی او له خلکو غواړي چې د ټولنیزو رسنیو د کارولو پر ځای د کتابونو مطالعه کړي.
انم نجی دا ولا د کتابخانه هټل خکار شوی خکار شوی جوړ شو خلکو ساتو دغه پر مختګ د تعلیم په برخه کې یو مختګ وړاندې زیو
او خلکو ساتم په تیری ګل تناست یو تر شو سره اوره پیدا وی
چې بي ځای وخت یې روح خبرې کو پر دای غیبت کو پر دای خبرې کو دا به وس حالت په دې کتابونو کې امکان لري چې حدیث یو کتاب دی حدیث یو کتاب را وخت هغه مطالب دینه بل به تر خبره بل نشته
د پیوزانو لړل یو شمیر نوري بیا خوخ دی وای چې دا چاره په ټولنه کې د کتاب مطالعه پیوړ کې دو سره مرسته کوي دوی لنور ټولونو او اړوندوی دارو هم غوښتنه کوي چې دا ما کتابتونونو د جوړیدو لړۍ هم داسې دولتي او خصوصي دارو ته هم مخزوي
نو مدثر ډېر ښه کارو چې دا پراخ شي او په هر انتظارګاه کې دا خو فقط دلته په دې انتظارګاه کې دا یو الماری لګیدلې ده چې په هر انتظارګاه کې هر دا ډول ځینو کې باید کتابخانه جوړ شي ترڅو خلکو ته ګټه ورسېږي
په همدې حال کې د پاهنتون استاد عبدالقیوم ساپه د مدني ټولنې لوري په حوزوي روختون کې د کتابتون جوړېدو اقدام ستایي او هیله مند چې دا فرهنګ په ټولنه کې د کتاب لوستنې دود لا پیاوړی کړي
زما په نظر دا خو ډېر غوره کار دی ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي نو
د ننګرهار په حوزوي روغتون کې داسې مهال د پیوزاندو لپاره کتابتون جوړېږي چې په دې وروستیو کې د ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ د دودولو لپاره هڅې ګړندې شوې دي
په راپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د پایوازانو لپاره کتابتون جوړ شوی په ځینو ولایتونو کې بیا فرهنګي هڅې په وروستیو کې پڅې شوې دي غزنی یو له دغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي علت یې څه دی د دې ولایت له لیکوالو او د ادب له یو شمېر مینوالو به په دې راپور کې واورو
غزنی د اسلامي تمدن زنګو او ترڅنګ د ادب فرهنګ او کلتور مرکز یادېږي خو وايي په اوس وخت کې په دغه ځای کې ادبي فرهنګي او کلتوري هڅې پچ سوي دي د دغه ځای لیکوالان شاعران او ادیبان دغه هڅو د کمرنګ کېدو بیلابیل لامل نه یادوي شاعر لیکوال او ژباړن نام لا ګوهر چې په غزنی کې د غاک په نوم د یوې مجلې چلوونکی او د یوې فرهنګي ټولنې مشر پاتې سوی وایي غزنی د ادب کلتور او فرهنګ ټاټوبای دی خو له بده مرغه چې په اوس وخت کې دغه هڅې پکې په ټاپه درې دلیدي
نی چې د فرهنګ او تمدن او تاریخي خار د عدالت باید د بیا لزلي فرهنګي هلزلي ډېر باید ګرمي وای خو له بده مرغه لتیر سو کالو یعنی په خاصه توګه باندې تل کار د هيسي فرهنګي کړني مثلا د کتابونو چاپ د مجلو چاپ د مخکتنو غونډي فرهنګي ناشته اونځ غونډي مشاعره کوم سی بيخي د نشټ برابر دی پټه په ولاړ دی
شاعر او لیکوال اریان جلالزی هم د ادبی الوزلو د کمرنګ کې دوه خبره کوي خو وايي د جګړو ترڅنګ یو لامل یې د خلکو اقتصادي بې وزلی د فرنګ پالو رټل کېدل او له دغه ځای کوچې دل دی
ولا زما په نظر خو اومده علت کېدای شي چې د نام نیوي او ځین کسان ترور هم شپه د فرهنګیان لړل نه او دا هم یو اومده او اصلي علت دی او کله شي چې ناسه اقتصادي وزم د خلکو یو څه ټول په خپل کارونه باندې بوخت دي کله شي دا هم یو علت وي
دا چې په غزنی کې د پخوا په څیر د ادبي فرهنګي او کلتوري هڅو د ترسره کولو غوښتنه کیږي نو یې نام لا ګوهر وایي موږ په دغه تمه یو چې د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو په شوري توګه د ځوانانو د را بیدارولو او پوهې ورکولو په مخه بیرته دغه لړۍ تازه سي
علت مروستۍ نامنۍ پیښې ترور د ولسوالیو سقوط د خلکو له غزنی څخه بالخصوص د فرهنګي قشر فرار ډار وحشت موږ په دې هیله انشاءالله چې دا حالات بدلون پیدا کړي او غزنی بیا لکه څنګه چې پخوا و لکه څنګه چې ورسره ښایي د فرهنګ د ادب په مرکز باندې بدل شي
خو اریان جلال زای بیا په دې باور دی چې په غزنی کې د دولت او خلکو له لوري د فرهنګ پالو ملاتړ کولای سي بیرته هغه پخوانی حالې ځلې راژوندۍ کړي
او که چیرته دوی د دولت لخوا یا د خلکو لخوا واڅول شي تشویق شي نو کله شي چې فرهنګیان په هر وخت کې بیا سره راټول شي او بیا خپل همدا فرهنګي چارې په مخ یوسي
دا چې په ټولنه کې د خلکو لپاره د ادبي او فرهنګي الوزلو اړتیا څه ده شاعر لیکوال ژباړن او د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد مصطفی صفا وایي دغه هلې ځلې په اړخیزه توګه اړینې دي
فرهنګي هڅې
د وی ټولنې د وښتیا او بقا ژوندۍ لارې دي. د هڅې خلک له انزوا او ګوښګیرۍ راوباسي او د ټولنیز ژوند تلوسه یې پارولی شي. په هغو ځایونو کې چې فرهنګي راشه درشه، غونډې او فعالیتونه دود وي، هلته د خلکو علمي سویه لوړیږي، د تجربو لیږد رالیږد یې زیاتیږي او د تشدد او وچفکرۍ کچه یې راکمیږي.
استاد مصطفی صفازی اتوی ټولنه د انسانانو هغې ټولګې ته ویل کیږي چې په خپل منځ کې د یوې ګډې موخې لپاره ژوند کوي. ادبي، فرهنګي او کلتوري هلې ځلې په ټولنه کې د خلکو پوهه زیاتوي او شعور وربخشي.
زما په اند فرهنګي هلې ځلې او فرهنګي هڅې یو هغه څه دي چې د ځوانانو او د په ټوله کې د انسانانو استعدادونه ورباندې کشفیږي او روزل کیږي او د ټولنې او خدمت ترا بلل کېدلی شي. په ټوله کې د ژوند تنوع او رنګارنګي زیاتیږي او د هغوی د ښېګڼو او پرمختیا چانس زیاتیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په غزنی کې یو شمېر ادبي، فرهنګي او کلتوري ټولنې په فعالیتونو بوختې وې. هنري، فرهنګي غونډې، سیمینارونه یې کول، کتابونه، مجلې چاپولې او مشاعرې یې کولې چې د فرهنګ پالو تر څنګ ډیری ولسي خلکو به پکې ګډون درلود. خو اوس دغه ټول فعالیتونه تر ډېره له منځه تللي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په غزنی کې حتی مشاعرې پور کېدو دي. د غزنی ترڅنګ په میدان وردګ کې بیا جګړو د مشایرو ټغر نه دی ټول کړی. په میدان وردګ ولایت کې د یو شخ د سولې لپاره په نوم مشایره وشوه. دا مشایره په مرکز میدان ښار کې د لسکونو شاعرانو او د شعر د مینوالو په ګډون جوړه شوه.
تر سولې وروسته به د ښار وګړي د کلیوالو پاتېو ته درومي.
د شیر په جبل جګړې څخه د کرکې دا ژغونه د میدان وردګو ولایت د ځوانانو او شاعرانو دي. یو ژغ د سولې لپاره په نوم دغه مشاعره د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د افغان علمي کاروان له لورې جوړه سوې وه چې له جګړې څخه ستړو ښځینه او نارینه لسګونه شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو په پښه کې ګډون کړی و. د دې شیرونه له جګړې څخه پر کرکې او د سولې سره پر مینه راڅرخېدل. د دې لډلې حبیب الرحمن مظلوم یاري، اسرار ویسال او عادله ابراهیم خیل د جګړې پر شکیلو خو د اوربند او سولې ژاغ وکړ.
تر سولې وروسته به د ښار وګړي د کلیوالو پاتېو ته درومي او کلیوال ښکلي به د ښار ړنګ شوي دیوالو ته ژاړي.
په منډه منډه هغه ښار ته لاړم چې انسانان پکې کباب شول. هغه بازار ته لاړم، ګورم د چا دواړه لاسونه د چاپخې نشته دي.
په دغه مشاعره کې د میدان ښار د شاعرانو ترڅنګ د دغه ولایت د نامنو ولسوالیو شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د کابل پوهنتون استاد محمود تقوا او شاعر نجیب الله سمن چې په دغه مشاعره کې ګډون کړی وو، دغه ډول مشاعرې د سولې او د خلکو د یووالي لپاره ګټورې وبللې.
تر څو کولی شي د شعر او شاعرۍ له لارې نه ځوانان عامه ذهنیتونه بدل کړي، ولس ته خپل پیغام وړاندې کړي او ولس سولې ته واداره کړي او ولس دې ته واداره کړي چې په سوله کې ونډه ولري.
په دغه روانه جګړه کې تر ټولو لوی زیان ولسونو ته رسېږي. د دې په خاطر باندې دوی د خپل غږ اوچتوي تر څو نړیوالو ته او دغه ښکېلو غاړو ته خپل پیغام ورسوي چې سوله وکړي او نور په دې وطن کې آرامي راشي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
لایوی خبرتیا ورسته د مهاجر اترونه پونم د نور محمد لاهو شعر د د پژ خبرو او بیا د دې شعر پاړه د شاغلی لاهو نظر در سره شریکو.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام.
ما
مهاجر اترونه ته چې کوم پلو بتللې تا اوسانو به له ځالو در کتلې د لمر ګل به شو په شک کې لمر په څه مکه څنګه ګرځي او رنګونو به غبار کې ونیولې نیلوفر به د اوبو په مخ چترۍ شو ستا ښایست به ترې راتاو کړی کړی شو اوس هم چې کله ګرځې سپرلی اوس هم در پسې وي تا اوس هم ستا د سترګو تصویرونه خپلو بڼو کې ساتلي ګلان ځان در باندې شیندي که باروتو د وطن واړه عطرونه مهاجر کړل او که جنګ لا هم لګیا دی زړونه ریدي تورې سترګې دې هماسې ښایسته دي له سرو شونډو نه دې اوس هم اصل څاسي او مچکې هماغسې تودې دي چې موسکۍ سې په سرو شونډو د هوا کې په سره رنګ لیکې جوړېږي ته اوس هم په شنه پیاله کې د تریخ چای هغه دوه ډاکې قاشقې د بورې یې هغه سړي چې رسمولې به کوترې او ویلې دا وطن ډېر زر جوړېږي هغه ژوندی دی عسکر اوس هم په خیالو کې د کارغانو دورې شماري د طالب چاودلې شونډې یبلې پښې د واورو منځ کې د ټوپک د اور تودوخې ته تخنیږي خوشحال خان د چا په یاد دی اشرف خان اجري لا هم هند کې بندي دی دا سندره اوس هم وایي قاصدان له روح را نغله مدت شو سلام باد را رسوي منت تم ده
لاهو صاحب د مهاجر اترونه شعر تاسو د زړو شعرونو په څیر دا شعر پیل کړی دی چې مخاطبې ته به د تاوسانو کتل بیا مو طبیعت یاد کړی لمر ګل او خوبار نیلوفر د اوبو په مخ خو په دې شعر کې نوښت دا دی زما په باور چې پوښتنې دي د عرب شاعر علي اسپر ادونیس وایي شعر ځواب نه دی شعر پوښتنه ده څرنګه په همدې حساب پوښتنې کوي چې لمر په مځکه څنګه ګرځي او سپرلی بو سم در پسې دی او ګلان ځان در باندې شیندي او نورې پوښتنې څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه د هغو سره موافق یم یعنې پوښتنې کول هم د شعر یعنې تر ټولو یو ښه راز هم همدغه ده یو د پوښتنو مطرح کول په حقیقت کې داسې یو پوښتنه چې هغه په خپل ذات کې خپل ځواب هم ولري او یو ډول غیر مستقیم ډول سره د یو چا د ښکلا ستایل او یا د یو چا په یاد کې ژړېدل یا یو حسرت ښکاره کول یعنې دا ټول باید وکولی شو موږ همداسې د پوښتنو په هغه لوښي کې وړاندې کړو.
لهو صاحب د همدې شعر په دوهمه برخه کې بیا هجرت یادوي جګړه یادوي چې شته که نشته او دا مهمه پوښتنه د جګړې پر مهال کوي چې تورې سترګې دي هماسې ښایسته دي دلته فکر نه کوي چې دا ستاسو له پخوانیو شعرونو سره چې په وطن کې مو ویلې دي توپیر لري یعنې له یوه مکانه بل ته په شعر کې ځي او په شته جګړې هم شک کوي؟
دلته موږ خو شاعر په دې پوهه چې جګړه خو موږ غواړو چې سترګې دي هماسې ښایسته دي دې نو مطلب دار چې کله سترګې هغه وخت بدرنګه کېږي چې اوخره نیسي یعنې اوښکې په رنجو ککړې شي یوه تراژدي بیان کې یعنې دا هم هماغه غیر مستقیم د یو پوښتنې جواب ده چې همې مطرح کوو همې جواب وایو یعنې وطن کې حالات څنګه دي. دلته ما اشرف خان هجري هم یاد کړی هغه هم پردیس و هغه یو زندان کې ومړ یعنې دلته هم شاعر پردیس دی له خپل وطنه لرې دی فقط زندانونه فرق کوي یو د یو طلایي قفس کې پروت او یو د تورو تمبو شاته د ژوند تېرې سختې شپې تېروي خو په هر حال پردیسي هجرت که په هر نامه یا په هر پانه وپلموي خپل درد لري او دردونکی شی ده او د دې پنجرې له منځه د یو چا سره د زړه خواله کول په خیال کې د شاعر دپاره یو ډول سکون ده لکه یو شاعر وایي چې لکه ژړېدل شیر هم باید د انسان زړه سپک کړي، سکون ورکړي، آرامش باید ورکړي. همدارنګه لکه جبران خلیل هم همداسې یو خبره کوي، هغه بیا وایي چې څوک چې ښه ژړېدلی نه شي هغه ښه شعر هم نشي لیکلی. نو دلته موږ د دې پوښتنو کې هغه کوم دردونه، هغه کومې ستونزې، ناخوالې، وحشتونه چې په وطن کې تېرېږي، هغه موږ په یو بله بڼه په یو بل لوښي کې وړاندې کړي دي. زه په دې باور یم چې شعر د کلماتو سره لوبې هم دي. جګړه، جنگ، وحشت دا یو تکرار نمونه دي، خو د هر چا له دید او لیدلوري نه د دغو پیښو بیان تفاوت باید ولري. نو زیات په دغه تفاوتونو په ښودلو کې
واقعاً چه کلمات په شعر کې ډېر اهمیت لري. خو یو شمېر زاړه ناقدان له اوسه په دې باور دي چې هر څه نشي شعر کېدی، یعنی هر کلمه نشي شعر کېدی. خو نبي کره کتون کې دا خبره نه مني. تاسو د مهاجراتونو په شعر کې مثلا تریخ چای ته اشاره کوي چې په شنه پیاله کې دی، او بورې ته اشاره کوي. څرنګه دغه رقم کلمات شاعرانه شوي دي؟
چې زه دغه حالات په سمه توګه راواخلم او تمثیل یې کړم، خو دا به قضاوت به اورېدونکي لوستونکي کوي. خو ما خپله هڅه کړې، او ځکه دلته مثلا په وطن کې موږ دا اوسنی دغه موجوده جګړه چې هلته ده، هلته هر لوری چې ښکیل ده، هغه څوک چې جګړه کوي، هغه چې د دفاع په نامه راپورته شوی، هغه چې همهلته اوسي، زما په نظر ټول هلته د یو مظلوم بڼه لري. یعنی ما ته ویلي دي چې عسکر اوس هم په خیالو کې د خپل کور د بام د پاسه د کارغانو د ورېښمو شماري. یعنی دلته کارغان
دغه به راشو له سب هغه کوم څه پوښتنه لرم، هغه د کارغانو په برخه کې کنه. لیکن زه دلته یو شی پیور زیات کوم. مثلا همدغه تاسو چې تریخ چای یاد کړی دی، دلته تریخ چای تاسو یاد کړی دی، لیکن پیاله مو بیا شنه کړی ده، چای مو نه رښتین کړی. نو زه فکر کوم کېدای شي چې لوستونکي داسې احساس وکړي چې دا شاعرانه ده. یعنی شعر عادي کلمات په بل معنا او یا د کلماتو د معنا بدلول دي. یا فرضاً تاسو دوه قاشقې بوره په یوه خواره ټولنه کې لکه د افغانستان غوندې له معشوقې سره تشبیه کړی ده، یعنی خوراکي شی او ډیر شیرین شی. مستقیم دا وینا نه ده کړې چې ته خوږه یې، خو تکرار ده. لیکن که چېرته وایې چې ته دوه قاشقې بوره یې، هغه بیا بېله خبره ده. د کارغانو خبره تاسو یاده کړه. د کارغه سیمبول نوې نه دی په نړیوال ادب کې. کارغه د مارک سیمبول دی، تکرار سیمبول. ته مو فکر کوي تکرار سیمبول ته مو مخه کړې ده؟ که فکر کوي چې افغان لوستون کې ته تکرار پروا نه کوي، ځکه چې سیمبولونو ته مو په شعر کې توجه هسې هم کمه ده.
دلته کارغه د یو دیوی پیخې د بیان د لپاره استخدام شوی ده. مثلا عسکر ولې په خیال کې د کارغانو د ورش میری؟ کارغه معمولا چېرته چې یو مړی وي یا دی هلته را پیدا کېږي، دا پرته وي. عسکر فکر کوي چې کارغان ولې زما په کور ته وي، که خیال کې حتما د ماشومانو په څېر دي په کور کې. یو مار ته هلته یو جسد پروت ده، کارغه دا احساس کړی ده. او په دغه خاطر چې دغه پیښه د دې د دروني جریان د دې په بدن کې چې په روح کې څه تېرېږي له کوم ټکر سره، په داسې حال کې چې د جګړې په کرښه کې هم ده، د دغسې یو ښکیل ده، له دغسې یو درد سره. د دغه د بیان دپاره د کارغه سمبول ما راواخیسته چې لوستونکی ښه، یعنی دغه موضوع واخیستلی شي. کارغه معمولا د یو پیښې تمثیل دی چې هلته یوه تراژیدي شوي او یو څوک مړه شوي، په دغه نامه دلته راخیستل شوی ده، چې هغه موضوع کومه غوښتنه چې زما هغه یو ډول عیني شی ده چې زه یې حالت نه وم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د آزادی رادیوی مجله په دې پروګرام کې وړاندې یو نوی سندره لرو. نوم یې دی د سپوږمۍ سندره. دا سندره آسیې مهرابي ویلې ده. دا په اروپا کې ژوند کوي او هڅه کوي چې د غربي سندرو په چوکاټ کې افغان شعر په سندرو رنګین کړي. مخکې تر دې چې دا سندره تاسو ته خبره کړو، را به شم لاغلی مهرابي څخه به واورم چې د سپوږمۍ سندرې په چمتو کېدو کې چا ورسره مرسته کړې ده او د شعر په برخه کې بل چا مشوره ورکړې ده که یې خپله هڅه ده.
د سپوږمۍ سندرې د موسیقي جوړښت زما ملګري سرګي کړی دی، ګیتار هم در غولی او شعر ما پکې قالب کړی دی. په دې دلیل ویالی سم چې د دې سندرې کمپوز زما او د سرګي دی. په دې سندره کې بل نوښت دا دی چې ما د ځواني او تکړه شاعر عبدې سپوږمۍ دوه غزلونه په دې سندره کې ویلې دي. په استایی کې د یوه غزل دوه بیتونه او په انترو کې په هر یوه کې دوه دوه بیته د بل غزل دمې ویلې دي. دا کار تر اوسه پورې چا نه و کړی، البته په پښتو کې، په فارسی کې نه یم خبره. خو په هر صورت د دې سندرې یو بل نوښت دا دی چې دا یوازې د جازبند او د ګیتار سره ویل شوې ده، او په دې سندره کې درې ګیتار غږول شوي دي. یو عادي ګیتار دی، بل باس دی، او بل الکترونیک ګیتار دی. نو زه غواړم چې د پښتو ژبې شاعري په تیره بیا د ښځو شاعري په یو نوي موسیقي کې یا په یو نوي جوړښت سره ټولنې ته وړاندې کړم. یو بل څه چې زه باید هیر نه کړم یا اورېدونکي باید هیر نه کړي، هغه دا دی چې کله چې یو نوی څه راځي هغه خلک باید ورسره عادت شي. او دغه زما کار چې دی په موسیقي کې، یا دغه د شعر انتخاب، یا دغه د شعر جوړښت، دا د دې سره خلک ډېر نه عادت دي، ځکه زموږ اکثره خلک په تکراري سندرو او په کافي سندرو اموخته شوي دي. نو دې ته زه ډېره حوصله کوم، خدای دې وکړي چې د اورېدونکو دا سندره خوښه شي او قضاوت به دوی پخپله وکړي.
له آسی مهرابی په مننې دوی وویل چې تر اوسه په پښتو کې چا شعر په سندره کې دا ډول نه دی ځای پر ځای کړی لکه دې چې د سپوږمۍ په نوم سندره کې د یو غزل په ځای دوه غزل راخیستی دي. همدا سندره به سره واورو. Jardim em mim, de Zrunurandim. د سترګو جنگ دی که محشر د مینې. د دې شعر شاعره عابده سپوږمۍ په اتریش کې ژوند کوي. عابده جانې، ستاسو دوه غزل آسیا جانې سره یو ځای کړي. کله چې شاعر یا شاعر یو شعر لیکي، ښکاره ده چې یو احساس ورته پیدا شوی وي. احساس په مختلفو وختونو کې مختلف وي. تاسو به دا غزل په بیلابیلو وختونو کې لیکلی وي، خو سندرې د شعر احساس ممکن تر لوستونکي رسا ورسوي، ځکه چې د سامیه حس له لارې احساس نور هم ممکن څوک ژور را خپل کړي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه تر ډیره هدا له دې سره موافقه یم، او موافقه هم په دې ما ځکه چې کله چې ما شعر لیکلی دی هغه ما خپل لوستی دی، هغه کوم احساس چې ما ترې کړی دی هغه بیل دی. او کله چې مثلا هغه سندره یا مثلا هغه شعر ما د سندرې په شکل باندې اورېدلی دی، واقعا هغه کوم احساس چې ما ترې کړی دی هغه بیخي متفاوت دی، فرق لري. یعنی څومره چې مثلا دغه شعر زه خپله لولم او زه خپله مثلا په غصات کې مې چې لیکلی ورته ګورم، او بیا چې څو وخته مخکې دغسې واورم، نو واقعا یو متفاوت هیڅ راکی او بل رقم احساس ته اخلم.
دلته چې دوه غزل سره یو ځای شوی دی، بیا مو احساس څنګه دی؟
دلته هم احساس واقعا چې یعنی کچه ډیره شوې ده، په دې خاطر چې زما دوه شعرونه سره یو ځای کړی دی. مطلب دا چې دوه احساس سره ګډ کړی دی، دوه فکر سره یو ځای کړی دی، نو واقعا چې خامخا غیز لري، تاثیر لري، او هغه هم په داسې یو قالب کې چې مثلا دوی یو نوښت کړی دی داسې وخت کې، یعنی هیچا تر اوسه پورې په فارسي کې خو په دري ژبه کې البته معلومات نه لرم، خو په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره داسې چې مثلا د یوه شاعر یا د یوه شاعر دوه غزله یا دوه شعر په یوه کمپوز کې ځای پر ځای شوي دي، نو واقعا چې ښکلا به خامخا دوه برابره شوي وي.
همدا دوه غزل، دوه مختلف احساس د موسیقي په چوکاټ کې بیا هم کسام تکرار پښتنه ده، احساس دریم احساس اوریدونکو ته نه ورکوي؟
ما په فکر چې نه، په دې خاطر چې په دغه دوه شعرونو کې محتوا تقریبا چې تر ډېره نږدې پرته ده. په یو غزل کې هم هغه موضوعات راغلي دي، مثلا له نفرت نه سر ټکول شوی دی، او مینې ته د خلکو فکر وراړول شوی دی، یا مینې ته خلک رابلل شوي دي. او په دویم غزل کې هم همدغه محتوا پرته ده، نو په دې اساس ښایي چې هغه احساس عمره پکې دریم احساس پکې راګډ نشي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د جنوري په میاشت کې دولس پښتو داستاني آثار چاپ شوي دي، لسې په افغانستان کې او دوه په پښتونخوا کې. په دې داستاني آثارو کې درې د لنډو کیسو ټولګې دي، نورې ناولونه دي. البته یو پکې داستاني اثر دی چې دوه کسانو په ګډه لیکلی دی. وړاندې په ازادي راډیوي ادبي مجله کې د خبرې په نوم کیسه لرو. ممنون مقصودی د افغانستان لګوتو پښمارو تکړه ممثلانو څخه یو دی. د کندې زوی په تلویزیونی سریال کې د شغلې مقصودی کار غنو لیدونکو ستایل دی. اوس ویل کیږي چې د سریال نوري برخه جوړی شي. مخکې تر دې چې په دې اړه د دوی له نظر خبر شو، دا به تری واورو چې تر اوسه ولې د کندې زوی د ستایل شوی سریال نوري برخه نه دی جوړ شوی.
د کندې زوی سریال یا فلم چې را برسېره شو، نو د یو څه ځای ونیو او د پښتو هنرمندانو معرفي، کلتور، دود، تاریخ او هر هغه چې په ټولنه کې واقع کیږي د دې ښه منعکس کوونکی و. خو متاسفانه چې نابلل شوي میلمه یعنی جنګ، یعنې د جنګ نه مخاخوا ته هغه پلیتو څیرو چې د افغانستان وده یې نه غوښته، دور راننوتل او هر څه د ځان سره تبا کړل.
مقصودی صاحب، په روسیو کې راپورونه خبره شول د کندې زوی د سیریال د نورو برخو د جوړېدو په اړه باندې، آیا تاسو خبر یاستئ که دا سیریال بیا جوړیږي؟ ستاسو رول به پکې پخوانی وي به پکې او کنه؟
دا هڅه په پاکستان کې مو شوې څو واره، په کابل کې مې یو شپږ کاله مخکې وشوې او په دې وروستۍ کې بیا اوازه ده چې ګویا د کونډې زوی پاتې برخې ته چې د جوړشي دا برخه کوي. البته څلور پنځه کاله مخکې زه په جریان کې وم چې په لیکنه باندې ډېر کار وشو، حتی شل برخې تقریبا اوو اتو لیکوالو په ګډه سره چې مجلسونه یې کول ولیکل شوې چې ډېره په زړه پورې وه. او په دې کې دا لکشانتې د ریالیزم د ادرس نه دقیقه راغلې وه چې دغه شل کاله چې شادبل نه وو دا چیرته وو، پته لګېږي چې شادګل چیرته وو او څنګه بیرته اوس ټولنې ته رادانګي، څنګه خپل کلي ته ځي، خپله مور، خپله کوژدنه، خپل ماما او ډېر نور دوستان څنګه پیدا کوي. دا کار وشو، البته صرف لیکنه پاتې شوه. د پروډکشن برخه زما خوږه، د پروډکشن دپاره خو یوازې کمره په کار نه ده، زما خوږه د دې پاره خو کمرمین په کار، د دې پاره خو آیپاد په کار دی، د دې پاره خو لایف نه په کار دی، د دې پاره خو ساوند سیستم په کار دی، د دې پاره کمپیوټر د پاره په کار دی، د دې پاره خو میوزیشن سره د لوی اورکستر چې میوزیک ورته جوړ کړي. نو خو دا زمانه نه ده چې د هر آرشیف د موزیک راواخله فلم سره ګډ کړه او دا نه شته. اوس خو د کاپی رایټ مسله دنیا کې ډېره مهمه ده، د بنا میوزیک نه جوړه چې څه به لیکي اکټوران به ته هم د هېواد نه او هم هغه کچان چې زمونږ لري دي. مثلا زما ادکه مور دا په ناروی کې ده، عبدالله سموي په امریکا کې ده، جسور په کاناډا کې ده، مثلا هدف سه په امریکا کې ده، یا مثلا سویتا زما د فلم ډېر خیرونه ده په پاکستان کې ده، پندې فستیب ډېر نور. نو دوی را غوښتل پاسپورت، هوټل، حقوق، د دوی اوبه، ډوډۍ، خوراک، بیمه، دا ټولې خبرې کرا ټولې کې دا بیخي د وزارت کار ته جوړیږي. نو که چیرته دغه سوال د وزارت کلتور نه وکړي، شاید چې هغوی خورمندې رایه ونه وهي، بلکې دغه میکانیزم چې ما درته تشریح کړ په دې باندې به اصلا نه پوهېږي. نو بناهن که چیرته دا کار کېږي، زه د سر په سترګو آماده یم، او ولو ماته معاش رانه کړي یا حقوق رانه کړي یا زما هر رنګه وخت کې ځای کېږي، زه د خپل کلتور د بلې لپاره حاضر یم.
د کونډې زوی د سریال د نورو برخو د جوړېدو په اړه مو د ښاغلي مقصودی نظر واورید. له افغان فلم به هندي وته مخه کړو. په هند کې د وایټ ټایګر یا سپین ببر په نوم یو فلم په وروستیو کې جوړ شو. د وایټ ټایګر په نوم د بالیوډ دا فلم په انګلیسي شبه دی. په دې نوم په نړۍ کې نور فلمونه هم شته. د نړیوالې دوهمې جګړې یو روسی فلم هم په دې نوم دی، خو د هند دا نوی فلم څه ځانګړتیاوې لري؟ له اسمت څاروانه اورو.
د هند سینما یا بالیوډ د تفریحي یا بازاري فلمونو ترڅنګ چې یو لویه برخه یې نڅاو او سندرو ته بیلوي، ځینې هنري فلمونه هم جوړوي. په داسې فلمونو کې یو هم سپین ببر یا د وایټ ټایګر دی چې په وروستیو کې جوړ شوی او نیټفلکس خپور کړی دی. د دې فلم اتل یا اصلي لوبغاړی نه شاهرخ خان دی او نه کومه بله وتلې څېره، خو طبیعي او حقیقي ژوند ته نږدې کار یې د سینما د هنر پر هر مینوال اغیز کوي. دا لومړنی فلم دی چې آدارش ګوراو پکې مرکزی رول لوبوي. دا فلم د وایټ ټایګر په نوم د اروند ایدګار د ناول پر اساس چې په 2008 میلادي کال کې چاپ شوی جوړ شوی دی. که هم د فلم کې څه شایي په یو نه یو ډول په غنو فلمونو کې تکرار شوی وي، خو پیغام راښکون کړي. هغه ځای چې وای کغواړي چې په دې هیواد کې شتمن شي، باید یا سیاست وکړي او یا جنایت. په هند او په مجموع کې د هند په ټول بریا زمګي کې پر سیاسي فساد ډېرې نیوکې کړي. دا فلم یا سپین ببر چې ایرانی ول اصل امریکایي رامین بهرانی جوړ کړي، د یو بې وسله ځوان کې سره چې لیوېشتمنې کورنۍ سره موټر وان کیږي، خو د هغوی لوري ورسره د مریې په شان چلن کیږي، او دا چلن د دې سبب کیږي چې یو مظلوم او تابع انسان جنایتکار شي. اصلي کیسه هغه وخت پیلېږي چې د بادار زوی یو سړی په موټر وهي او پرې پر بیوازله چلون کې اچول کیږي. پر د لیک لاس لیکوي چې موټر یې چلاوه او یو څوک یې ووهه او بیا ورته و هم نه درید. ډایرکټر د فلم په پیل کې دا پیښه راشي خو نه مو پرې پوهوي او فلم شاته بیایي د بیوازله هله کوچنوالي ته. د دې لپاره چې د شتمنې کورنۍ لپاره د بیوازله نوکر قرباني کړه، په کیسو او فلمونو کې څه نوې خبره نه ده. ډایرکټر غوښتي چې کیسه وروسته وړاندې کړي او له فلم سره نابلده لیدونکی یو څه حیران کړي. د دې فلم بله ځانګړتیا دا ده چې ډېر ځلې د فلم کرکټرونه کامرې ته د مستند فلم په شان ګوري. دا فلم سره له دې چې طبقاتي اختلاف او سیاسي فساد راشي، دا هم نه پټوي چې د سوسیالیست ګوند مشهوره ولسی استازي هم په فساد کې غرق ده. سپین ببر فلم پر دې سربیره دا شي چې له بېوزلو او عامو خلکو څرنګه په زوره پیسې شکول کیږي او سیاستوالو ته رشوت ورکول کیږي. د هند په ټولنه کې د مریتوب او په مریتوب عادت هم د فلم یو اصلي موضوع ده. د فلم اتل په خپله جنایت کوي او شای ډایرکټر نه غواړي چې پر کیسه اخلاقي قضاوت وشي، بلکې غواړي په دې تاکید وکړي چې په یو فاسد ټولنه کې یو ساده زړی انسان څنګه فساد ته بیول کیږي.
خبرونه له ساتي رادیو په منځني صف 12 پښنه په ټول افغانستان کې او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه خبري
داستان د یو ژانر په توګه په نړۍ کې تر څلور پیړۍ لشموده کې شي چې دوت شوی دی. د ولسمې پیړۍ په لومړیو کې ناول لیکل دوت شو، خو د لنډې کیسې تاریخ تر دې راورسته دی. لومړی لنډې کیسې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې لیکل شوې دي. د دې کیسو پلرونه آلن پو او نیکولای ګوګل یادی شي. آلن پو په 1324 میلادي کال کې مړ شوی او ګوګل په 1325 کال کې. د دوی تر مرګ راورسته لنډې کیسې په نړۍ کې هم خزې چپل شوې دي، نه دي پاتې شوې. په پرله پسې توګه په لنډو کیسو کې تغیرات راغلي دي. د معاصر لنډ کیسې په اړه یو تعریف وایي چې دا کیسه یو شیبه ده، د ژوند یوه لحظه، لکه یو څرک. د ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو کې مو ستاسو لپاره د خبرې په نوم لنډه کیسه غوره کړې ده. د بس په تمځ کې 15 مازیګر سره مخامخ شوې یو. لمړی ځل دا سره تشکاره شوه لکه په ابي رسم چې باران ورېدلې وي. دې تشبیه ته خندا راغله، دې ته مې وخندل، دې هم وخندل. په دې تیرو څلورو مازیګرونو کې هر پلا سرخاندو، خو خبرې مو نه دي کړې. یو ځل مې نیت وکړ چې راوي شغوم، دې مې شخوانه ورېد کې ځان تیر کړ. بیا مو په بس کې ترمنس نور خلک ودرېدل، بل ځل چې مې پرې شخ کاوه دا کوزه شوه. نن مې پوخ نیت کړی چې راشي څنګ ته یې کښېنم. راژخوه مې بس ته له ولاړ کتاره پشا شوم. د دې لار مې څارله، له لرې مې ورپام شول چې طلایي ویشته یې د چترۍ لاندې غورځي. په دې پسې په کتار کې ودرېدم، مخې راواړوه، ویې خندل. ورته ومې ویل نن لکه چې ناوخته شوې. وخوځېده خو مخې را ونه ګرځاوه. په بس کې چوکۍ ډک شوې، دا ودرېده. زه هم لنډ ورته ودرېدم. ورته ومې ویل ډېر بیروبار دی. ګوتې یې پر شونډو کېښودې. سر بارخوګانې د سر له خوځولو سره داسې وایسېدل لکه سره ګلونه چې نری شمال ته پینګې وخوري. ما د دې زرغونو سترګو ته وکتل، خو د سیمې سترګې ښکته واچولې. لنډ شین پتلون یې اغوستی و، کرمچو یې سرې کرشې لرلې، سپینې لنډکۍ جراب یې په پښو وې. د باندې مې اشاره وکړه، څرنګه چې زورې بیا یې ګوتې پر شونډو کېښودې. سر یې وخوځاوه. د کوزېدو ځای ته مې درې تمځې پاتې شول. ورته ومې ویل له کاره وروسته څوک ډېر ستړی وي، که دې زړه وي یوه ورځ به چېرته کافي وڅښو. دا ترهېدلې شاته شوه که بس ټکان وخوړ. له یوې زړې ښځې سره ولګېده، هغې غالمغال وکړ، دې آ وکړ. ګونګۍ وه، خبرې یې نه شوی کولی، سترګې ښکته واچولې. د بس ور خلاص شو، دا ښکته شوه. هاغه باران وهلی آبي رسم مې بیا سترګو ته ودرېده. د بس له کړکۍ مې پسې وکتل، آینې خوله کړې وه، دا نه ښکارېده. لهم دی لند کیسه سره ازادي راډوي مجله ران غاړو زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم شدیوی
ازادي راډیو.